د ماسپخین دو بجې شوې زموږ غاګل ازادې رادیو او ری السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د مزګر تر او بجو د ازادې رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خراغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه پر راپورونو کې به واوري چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي وسلوالو په فاریاب ولایت کې د یو شمیر پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. نور راپورونه او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ډیپلوماتان وروستۍ اتومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي او د اروپایي ټولنې رئیس نن اعلان وکړ چې د یورو زون مشران په قاطع اکثریت د یونان لپاره د دریم ځل مالي ضمانت په ورکولو او د په یورو ساحه کې د دغه هیواد په ساتلو سره شوې دي. قدرمن اوریدونکو نړیوال خبرونه په څو شبو کې راځي. سمدستي د افغانستان کورنۍ خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره کې ولسمشر وایي چې د بانکداري د شفاف نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. اجرایي رئیس په خوست او کاپیسا ولایتونو کې انتحاري حمله غندلی او ولسی جرګه وایي وسلوالو مخالفینو تیره شپه دې ولایت کې د لسګونو پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د بانکداري د شفاف نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. ولسمشر غنی دغه موضوع نن د افغانستان بانک د رئیس د مریوي کولو پر وخت یاد کړه. په عین حال کې د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق ویل چې اوسمهال د بانکداري سیستم د هیواد په اقتصادي وده کې کم رول لري او باید دغه سیستم پیاوړی شي. ښاغلی صدیق تیره اونۍ د افغانستان د ولسي جرګې له لوري د افغانستان بانک د مشر په توګه د اعتماد رایه واخیسته. د افغان حکومت اجرایي رئیس په خوست او کاپیسا ولایتونو کې انتحاري حمله غندلی او ویلي دي د هغو کسانو پر وړاندې به جدي اقدامات وکړي چې په افغانستان کې تروریستي حمله پلانوي. د اجرایي ریاست مطبوعاتي خبر پاڼې د عبدالله له قوله لیکلي چې د دښمنانو دغه حمله په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. پرون په خوست ولایت کې په یوه انتحاري حمله کې درې دېرش ملکي کسان د شپږو سرتیرو په شمول ووژل شول او دغه راز در ویسنه نور د دولس امنیتی سرتیرو په شمول ټپیان شول. همدارس د کاپیسا پتا ګاپولس ولې کې دیو ماین د انفجار لامل لسنه ملکی کسان ووژل شول او بوتنه نور ټپیان شول. په ولسی جرګه کې د فاریاب اساسي وایي چې وسلوالو مخالفینو تیره شپه د ولایت کې د لسګونو پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. دوی نن د جرګې په عمومي غونډه کې اندېښنه وښوده چې د دې ولایت په شپه ګولس ولې کې جګړه روانه ده او د سقوط له ګواښ سره مخ دی. د ولایت د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي بیا وایي چې په فاریاب کې وسلوالو مخالفینو پاسون کوونکي وژلي خو د وژل شوو کسانو کره شمېره ونه ښوده. په همدې حال کې د فاریاب ولایت د شیرین تګاپولس ولې ستراتیژیک سیمه آستانه تیره شپه د طالبانو لاسه ولوېده. د شیرین تګاپولس ولې سرپرست سید لقمان ګهریک د دغه سیمه سقوط تایید کړ او زیاته کړه چې پرون مازیګر چې د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړي قطې سرتیرو له سیمه شاتګ وکړ او دا مسله د دې سبب شوه چې ولسی سرتیری هم خپل روحیه له لاسه ورکړي او پوسته پرېږدي. ښاغلی ګهریک زیاته کړه چې د استانه سیمه سلویخت کلی لري او د دغه سیمه سقوط د شیرین تګاب خوجه سبز پوش او دولت آباد ولسوالۍ له ګواښ سره مخامخوي. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکار جاناقا الکوزی تاسو ته وړاندې کړي.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماټان وروستۍ اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. ډیپلوماټانو ویلي چې د جولای د 13مې ټاکل شوې نیټې پورې د وی معاملې لپاره نږدې شوې خو تضمین نشي کولای. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن ویل د دې ژمنه نشي کېدای چې پاتې مسلې به نن او یا سبا شپه حل شي. د زیاته کړه ځینې مسلې لا هم نه دي حل شوې او تر هغې چې حل نشي نشو ویلای چې یو تړون ته رسیدلی یو. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی نن ویانا ته د رسیدو پر مهال ویل د وی معاملې لپاره لپاره باید نور ځند ونه شي. د ایران خبری رسنیو د جمهور رئیس حسن روحانی له خولې د یکشنبې په ورځ لیکلي و چې شامل اړخونه یوې معاملې ته نږدې شوي. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیران نن د وینا په خبرو کې حاضر شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل د جولای د 13مې ټاکل شوې نیټه به نوره نه غځول کېږي. د ایران رسمي خبری رسنۍ وایي د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان محاکمه به نن یو ځل بیا د تړلو دروازو تر شا په تهران کې جوړه شي. رضایان چې د ایران او امریکا تابعیت لري متحده ایالاتو ته د جاسوسۍ او د اسلامي رژیم پر ضد د تبلیغاتو په جرمونو تورن دی. نوموړی له یو کال را په دې خوا په ایران کې بندي دی او انقلابي محکمې د مئی او جون میاشتو کې د هغه په دوسیې غونډې جوړې کړې وې. که محکوم شي د لسو او شلو کلونو ترمنځ د بند سزا به ورته ورکړل شي. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ توسک نن اعلان وکړ چې د ایرو ساحې مشران له 12 ساعتونو خبرو وروسته په قاطع اکثریت د یونان لپاره د دریم ځلي مالي ضمانت په ورکولو او ایرو ساحه کې د دغه هیواد په ساتلو سلا شول. توسک وویل د ایرو ساحې مشران په قاطع اکثریت سره په یو تړون سلا شول. ده وویل په دې تړون کې د یونان لپاره جدي بدلونونه او مالي ملاتړ راغلی. د اروپایي اتحادیې مشر زیاته کړه په دې پریکړې سره یونان ته د ایرو ساحه کې د پاتې کېدو فرصت ورکړ شو. د تړون جزئیات تر اوسه نه دي بړګه شوي. د روسیې د دفاع وزارت ویان نن وویل د سایبیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې 23 روسي عسکر مړه شوي. تېره شپه د پوځي بارک د یوې ودانۍ ټول څلور پوړونه چې 24 روسي عسکر پکې وو یې په یو ځل ونړېدل. د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف وویل د ودانۍ له خرابو څخه ټول 24 عسکر راایستل شوي چې 23 یې مړه دي. د روسیې د خبري رسنیو په راپورونو کې ویل شوي ټول قربانیان نارینه وو او عمرونه یې د 1340 کلونو ترمنځ دي. یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره په الوتکه کې مسکو ته انتقال شوي. د ودانۍ د ړنګېدو لامل سمدستي نه دی څرګند شوی، خو انټرفاکس خبري اژانس د سیمه ییزو پوځي څېړونکو له خولې ویلي چې د احتمالي بې پروایۍ د قضیې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. وروستی خبر دا چې عربي متحده اماراتو نن سهار هغه 130 کلنه ښځه اعدام کړه چې د بنسټپالنې په روحیې د 2014 کال دسمبر میاشت کې په یو امریکایي وړکتون کې یوه ښوونکي وژلې وه. علا بدر عبدالله الحاشمي چې د متحده عربي اماراتو تبع ده د ابودابي په یو مارکیټ کې د روماني ټبرې امریکنۍ ایبولیا ریان د وژنې په جرم په اعدام محکومه شوې وه. امریکنۍ ریان د وژل کېدو پر مهال 21 کلن غبرګولي زامن درلودل. علا الحاشمي دغه راز په اماراتو کې د یوه مصري ټبرې امریکایي ډاکټر اپارتمان ته د بم ایښودلو په هڅې هم محکومه شوې وه. بم هغه مهال خونڅار شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازی وایي چې وسلوالو د پولیسو پر پوستو برید کړی او د یو شمیر سرتیرو سرونه یې غوڅ کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو همکارۍ ته اړتیا ده. په دې اړه نظریات تقریبا ټول مثبت دي.
کچیر دغه مملک وقت غواړي په افغانستان کې د موادو مخدرو چېدي په یو کال کې اتمن صفر ته راځي، ځکه چې بازار ونه لري، مارکیټ ونه لري، دلته دا څوک جرات نه کوي چې هغه وکړي.
د هلمند امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې دوی نه یوازې د وسلوالو مخالفینو پر ضد بلکې د جنایتکارو ډلو پر ضد هم په مبارزه کې ښکیل دي. په نورو موضوعاتو کې په فرا کې هندوانو او په کندوز کې غنمو سکال ښه حاصل کړی.
دپاره چې متواتر بارندگی وو څنګه زیات صاحب دلته لال مکرل کیږي، حاصلات زیات ده چې دا سبب شوی چې سکالې اصلاد غنم پی.
په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو مخالفینو تیره شپه په دې ولایت کې د لسګونه پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. د استازو نن د جرګې په عمومي غونډه کې اندېښنه وښوده چې د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. دا چې په دې اړه اندېښنې څه دي او وکیلان څه غوښتنه لري، په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د کابل په استودیو کې په مستقیمه اړیکه را سره دی. لودین صاحب
ډیره مننه. تکل صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې پولیسي جرګه کې د فاریاب استاذ نن د فاریاب د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. ویل چې د فاریاب په شپږو ولسوالیو کې عملا جګړه روانه ده چې د ځینو ولسوالیو نمونې هم واخیستل چې په هغه کې پښتون کوټ، شیرین تګاب، دولت آباد او خواجه سبز پوش ولسوالۍ دي. په دې جرګه کې د فاریاب استاذ فوزیه روفي وویل چې تیر شپه دا د فاریاب ولایت سرپرست ولی لخوا خبر شو چې په دې ولسوالۍ کې شپک پوسټ د پولیسو د وسلوال مخالفانو لاس ته لوېدلې او دا ادعا کوي چې په دې پوسټو کې شاوخوا شپېته پولیس موجود و چې د ټولو سرونه د وسلوال مخالفینو لخوا نه غوښت شوی دي. اخر چې د فوزی روفي لاندې خبرې وورو.
فعلا در فاریاب در شش ولسوالی جنگ است. دیروز عملا در سر سرک شارای دولت آباد تلا انخوی شش نفر از اردوی ملی شهید شد. دیشب ساعت 3:30 بجه شب سرپرست ولایت بر ما زنگ زد که نه مقامات دولتی نه وزیر دفاع و داخله هیچ کدام گوشی نمیگیره. چهار پوسته ما در حالت سقوط مثل حادثه بدخشان مهمات بر ما گر نرسانه اینا را سر میبره. همون قضیه تطبیق شد. شش پوسته را کلش طالب گرفت و کلش سر بریده. تقریبا چهار پوسته هر پوسته 15 نفر 16 نفر داشته کلش سر بریده.
لدی پراته د ولسی جرګه یو شمیر نور غړو هم د فاریاب د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. وی ویل چې حکومت باید هلته تازه دمه سرتیری ولېږي ترڅو د فاریاب امنیتی وضعیت قابو کړي. دغه راز د وکیلانو اندېښنې د هیواد نور امنیت په اړه باندې هم وي. په همدې حال کې د شیرین تګاب ولسوال سید لقمان ګهریاک هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دې ولسوالۍ یو سیمه د استانی په نوم چې څلوېښ کلي لري تیر شپه د وسلوالو مخالفینو لاست لویدلی خو د شیرین تګاب ولسوال په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. دغه موضوع څو شپې مخکې د کورنۍ چارو وزارت له ویان صدیقي سره هم د ازادي راډیو لخوانه په خبري کانفرنس کې مطرح شوله. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیقي وایي چې وسلوالو مخالفینو تیر شپه د فاریاب په بیلابیل ولسوالیو کې جګړه کړي او هغه کسانی وژلي چې هغوی عام وګړي وو او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې وسله راخسته. یعنی صدیقي وایي چې وژل شوی کسان پولیس نه بلکې سیمه ییز پاتون کوونکي کسان دي. خو ښاغلی صدیقي د وژل شوو کسانو دقیق ارقام معلوم نه کړل او ویل چې سیمه ته تازه دمه سرتیری استول شوی دي ترڅو د فاریاب امنیتي وضعیت کنټرول کړي. ښاغلی صدیقي هم ویل چې دوه پوسټې د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلې دي خو په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. باید وایم چې د فاریاب او د هیواد په شمیر نور سیمو کې ناامنۍ په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي او له دې وړاندې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې په ورته پیښه کې ډیرس محلي پولیس د وسلوالو مخالفینو له خوا نه ووجل شول او د ځینو سرونه پرې شول. وکیلان او دغه راز عام وګړي د امنیت د ټینګښت په اړه اندېښمن دي او له دې مخکې خپل اجرایي رئیس او ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې دوی ته امنیتي وضعیت اوسنی امنیتي وضعیت د قناعت وړ نه دی او هڅه کوي چې په دې برخه کې تغیرات راولي. خو ټول د هغه څه دي چې عوامل دا ښودل کېږي چې ساکل امنیتي ځواکونو د ټول هیواد امنیتي چارې په خپل غاړه اخیستي. کله چې دا موضوع د ناتو او ایساف له چارواکو سره هم مطرح کېږي هغوی عامل دا خی چې ساکل د جګړې د زیاتېدو عامل دا دی چې ائتلافي ځواکونه د جګړې په ډګر کې نشته. دغه راز داعش هم افغانستان ته راغلی او دوی د جګړې د اوګدېدو یا د جګړې د زیاتېدو بل دلیل دا خی چې وسلوال مخالفین غواړي چې د سولې په بهیر کې زیات امتیازات ترلاسه کړي.
بلې لودین سپټر زیات مننه. هر اړخیز معلوماتو فقط غواړم یو ورستی پښتنه لنډه جواب کړي چې عموما په ولسی جرګه کې د بیلابیلو ولایتونو استازي مختلف ادعاوې کوي. زمیم چې هغه ادعاوې خو په هر صورت ولې دغه د نن ورځې ادعا د فاریاب د وکیلانو فکر کوي چې څومره موثقه ده؟ ځکه چې کدا خبره صحیح وي، یعنی دا تخمین د دوی صحیح وي چې د شپېتوب شاوخوا کې سرتیرو نه بسرونه غوڅ شوي وي، دا خو یوه لویه ملي پیښه ده. فکر کوي چې دا معلومات ډیر موثق دي او که بیا هم د نورو وختونو په شان شکونه به پکې وي؟
که څه هم دا قضاوت یو څه ګران دی تکل سیب چې وایي چې رښتیا به هم په دې څلور واړو پوستو کې چې د مخالفینو لاسته لوېدلي پنځلس پولیس وو. خو دا هغه خبرې وې چې د فاریاب وکیل فوزي روفي ورته اشاره وکړه، او میرمن روفي هم په خپلو خبرو کې اوریدونکو هم حتما پام کړی، هلته د فاریاب د سرپرست والی نقل قول وکړ. هغه وایي راته د شپې درې بجې زنګ ووهه چې وضعیت ډېر خراب دی، زه کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته ټلیفون کوم، څوک ټلیفون نه ځوابوي، وضعیت خراب دی. دغه دومره پوستې د مخالفینو لاسته ولوېدلې، او په دغه پوستو کې موجود پولیس ټول سرونه غوڅ شوي دي، او وسلوال ترې سرونه غوڅ کړي دي. خو په دې اړه تر اوسه کورنیو چارو وزارت او دغه راز نورو امنیتي ادارو او هلته د فاریاب محلي ادارو څه نه دي ویلي، خو وروسته به څرګنده شي چې دغه ادعا څومره پر ځای ده، او آیا د وژل شوو پولیسو او یا هم پاڅون کوونکو شمېر همدا 18 تنه دی او کله د ناکامۍ زیات.
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې په فاریاب ولایت کې د لسګونو پولیسو د سرونو د غوڅېدو د ادعاو په اړه تفصیل اورو. د ولسي جرګې یو شمېر غړو ادعا کړې چې په فاریاب ولایت کې د وسلوالو په حمله کې یو زیات شمیر پوستې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي، او وسلوالو د دوی د دې سرتیرو څخه سرونه غوڅ کړي دي. راپورونو ته دوام ورکوو. د هلمند امنیه قومندان وایي چې په دې ولایت کې 15 ډلې د دولت پر وړاندې د دولتي ځواکونو پر وړاندې په جګړو کې ښکېلې دي. د هلمند امنیه قومندان چې په یو خبري غونډه کې خبري کولې وویل په دولت کې دننه هم داسې کړی شته چې حکومت د خپلو شخصي ګټو په خاطر تخریبوي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند ولایت کې ناامنیو تر بل هر وخت زیات زور اخیستی. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د هلمند امنیه قومندان په سوال نمیجان ملاخیل وایي د طالبانو د عیش کچکبور او غلو ترڅنګ د یو شمېر کړیو سره هم په جنگ اخته دي، چې هم په دولت کې دنده لري او هم نظام تخریبوي. کومندان ول کله یې خو د وسلوالو ډلو سره په جنگ بوخت دی، لبل خو د کسانو مخنیوي هم مصرف کړی دي چې په دولتي چوکاټ کې دنده لري او د حکومت په ضد تبلیغات کوي، او نه پرېږدي چې امنیتي سرتیري په مکمل انګیزه د وسلوالو مخالفینو په ضد وجنګیږي. امنیه کومندان په یو خبري ناسته کې وویل ځینې کړي غواړي په هر ډول حالاتو کې جنگ دوام وکړي، او د دې لارې خپل مادي امکانات په لاس راوړي.
اول طالب، دوم داعش، دریم قاچاقبر، څلورم غله، پنځم ناروا تبلیغات. دا هر یو خپل بخش لري. دغه کټګوري امنیت نه غواړي. په امنیت کې دوی بقا نسته، په امنیت کې دوی خوشبختي نسته. دوی داسې کسب و کمال نه ده داسې هغه وکړي چې په عادي توګه باندې د خپل ځان لپاره او د خپل فامیل لپاره اعلان وسیلې ده. په لحاظه په همدغسې منفي حرکاتو باندې چې مختلف نمونه یې په ځانونو باندې ایښي دي.
کومندان که څه هم د چانم په ډاګه نه کړ، خو ویل دغه کسان پیژندلی دي او ډیر ژر به مخه ونیسي. پاسوال نمیجان ملاخیل د جنگ د دوام یو لامل د نشي توکو د کاچاکبرو لخوا وسلوالو ته د وسلو او نور امکاناتو برابرول یاد کړل. ویل د دې ټولو ستونزو سره سره ډیر زیات خلک د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي، او د هغوی سره د یو شمېر عملیاتو پر مهال مرسته هم کوي. ملاخیل ویل د سواد کچه ټیټه ده. د ګوندي او قومي اړیکو ترڅنګ ځینې کسان د اسلام او شریعت له نامه باندې استفاده کوي، او د نظام په ضد ځوانان دروي. کتونکي وایي هغه کسان چې په نظام کې دخیل دي او د نظام تخریب کوي تر هغو ډېر مضر تمامېږي چې د حکومت په ضد جنګېږي. د سیاسي چارو کارپو سیف الدین سنگینوال وایي حکومت باید دا ډول کسان په نښه کړي او د قانون منګول ته وسپاري. د هلمند امنیه قومندان په داسې حال کې د دولت په ضد د وسلوالو ډلو ترڅنګ د نظام دننه په دولت پسې د یو شمېر کسانو تبلیغ او تخریب یادونه کوي چې په هلمند کې تر بل هر وخت امنیتي حالت خراب دی، او هر ورځ د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو لخوا ډلیز بریدونه کېږي. که څه هم د داعش او طالبان ترمنځ څو ځله د خپل منځي نښتو خبرونه مرکول شوي دي، خو په دې وروستیو کې دولتي چارواکو ویلي دواړه ډلې په ګډه پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، غواړي یو شمېر ولسوالۍ په خپل ولکه کې راولي. خو د هلمند امنیه قومندان وایي امنیتي ځواکونه د هر ډول تهدید لپاره آماده دي، او نه پرېږدي چې وسلوال تر دې ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد الیاس صاحب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د نن د نشه یي موادو د کرکیلي تولید او مصرف په کړی کې د سیمې ټول هیوادونه لاس لري. ولسمشر تیر شپه خبریالانو ته وویل چې د نشه یي موادو د کرکیلي او تولید د مخنیوي په هدف حکومت هڅې پیل کړي، خو د ټینګار وکړ چې په دې برخه کې بریالیتوب په سیمه ییزې همکارۍ پورې تړلی دی. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې له تیرې څه باندې یوې لسیزې راپه دې خوا د نشه یي موادو د کرکیلې پر ضد مبارزه پیل شوې، خو د دې مبارزې برعکس د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق زیات شوی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي د نشه یي موادو په مسأله کې د سیمې ټول هیوادونه ښکیل دي او د دوی له همکارۍ پرته په دې برخه کې مبارزه نشي بریالی کېدی. ولسمشر غنی د دوشنبې په شپه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سیمې هیوادونه باید خپل مسؤلیت درک کړي او په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
زنجیره خطر مواد مخدر
دای وایي د نشه یي موادو د خطر زنجیر او هغه کړي چې دا پدیده رامنځته کړي له څو برخو جوړه شوې ده. دا برخه د نشه یي موادو پروسس، انتقال او لګښت دی. مطالعات ښودلې چې د سیمې ټول هیوادونه په یو ډول سره په دې کړي کې شامل دي. ښاغلی غنی وویل افغان حکومت هم هڅې پیل کړي چې د بېوزلۍ په له منځه وړلو او د کرنې د سکتور په پیاوړي کولو سره د نشه یي موادو د کرکیلې او تولید کچه راکمه کړي. ولسمشر غنی د نشه یي موادو د کرکیلې د مخنیوي خبره په داسې حال کې کوي چې لا هم افغانستان د دې موادو ستر تولیدونکی هیواد بلل کېږي. د ملګرو ملتونو سرویګانو ښودلې چې په افغانستان کې په 2014 او 2014 کلونو کې د نشه یي موادو کرکیله او تولید د مخکنیو کلونو په پرتله زیات وو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړی او د نظر خاوند زلمی زابلای هم وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو موضوع سیمه ییز اړخونه لري. زابلی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان، ایران او تاجکستان هغه هیوادونه دي چې له افغانستانه ورته نشه یي مواد قاچاقېږي او بیا له هغه ځایه د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ښاغلی زابلای وایي که افغان حکومت په کابل کې د سیمې د هیوادونو په غونډه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته جوړیږي د سیمې هیوادونو چارواکي په دې برخه کې همکاري ته چمتو کړي، اغیز به یې ډیر ژر څرګند شي.
هلته ورته پیشنهاد وکړي چې که تاسو په وخت سره غواړئ چې په خپلو ممالک کې هم ارامي راشي، تاسو خپل سره دا د افغانستان په طریقه باندې وتړئ، مخ خپل مخالفین راشي چې افغانستان ته راشي چې بېرته د افغانستان طریقه په تاسو باندې حمله ونیسي او هم د افغانستان طریقه څخه تاسو ته مواد مخدر درنیسي. که چیرې همدغه ممالک د پرشتیا په وخت غواړي په افغانستان کې د مواد مخدرو د کښت درجه یا فیصدي په یو کال کې اتمن صفر ته راځي، ځکه چې بازار ونه لري، مارکیټ ونه لري، دلته بیا څوک جرأت نه کوي چې هغه وکړي.
د نشه یي موادو د کرکیلې او کاروبار په مسأله کې له دې وړاندې هم د یو شمېر سیمه ییزو مافیایي کړیو یادونه شوې او پولیسو په دې برخه کې ځینې بهرني اتباع هم نیولې دي. د چارو څیړونکو او د ملي شورا غړي بیا انتقاد کوي چې د نشه یي موادو د مافیایي کړیو نیولو ته د افغان پولیسو وس نه رسیږي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې هم د سیمې له هیوادونو مرسته وغواړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. او اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. د کندز د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې سږکال د غنمو په حاصلاتو کې په سلو کې شل زیاتوالی راغلی. د دوی په وینا سږکال د ورښتونو زیاتوالي له کبله د غنمو په حاصلاتو کې ډیروالی راغلی. په عین وخت کې بیا یو شمیر کروندګر د غنمو د ټیټ نرخ څخه سر ټکوي او وایي چې اوسمهال یو من غنم په بازار کې په 160 افغانۍ دي. دوی زیاتوي چې دوی باید د کرنیزو محصولاتو لپاره خپل سم او مناسب بازار پیدا کړي څو بزګران په خپلو پښو ودرېږي. اجمل اریان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په کندز ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږکال په وخت سره موسمي بارانونه وورېدل چې له کبله یې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ډېره پیمانه حاصلات ترلاسه کړي. په روان کال کې په نوموړي ولایت کې په څه باندې 1,44,000 هکتاره ابي ځمکې کې او په څه باندې 8,500 هکتاره للمي ځمکې کې غنم کرل شوي دي. حال دا چې تېر کال په 1,44,000 هکتاره ابي ځمکې کې او په 8,500 هکتاره للمي ځمکې کې غنم کرل شوي وو. کندز د کرن ریاست د زراعتي امور امیر عبدالبصیر فقیری ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د مرکز برسیره په خانآباد قلایزال د شیرچی امام صاحب او علی آباد ولسوالیو کې په پراخه پیمانه غنم کرل شوی دی. د هغه په وینا چې سږ کال دوی له یو هکتار ابي ځمکې څخه 2.8 ټنه غنم ترلاسه کړي، همدارنګ له یو هکتار للمي ځمکې څخه 2 ټنه غنم ترلاسه کړي دي.
اکثر زاویو کې سکه حاصلات خېدی ولادت کندوز کې حضرت لال مکه خېده چې د لپاره چې متواتر بارندګي وو څنګه زیات صاحب دلته لال مکه رل کیږي حاصلات زیات ده چې دا سبب شوی چې سکه حاصلات غنم خېدی چې دا د زارینو په اقتصاد باندې ډیر ډیر تاثیر لري چې فرزن دا سکه لته میوه جات صاحب جات خټکی او حاصلات به شان خېدی چې دا ودونه ښه وایي لاسته راځي.
فقیری زیاتوی چې دوی تیر کال څه باندې 1100 بزګرانو باندې څه باندې 1500 ټنه اصلاح شوی د غنمو تخم سره لسري ویشلی وو چې لامل یې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په همدې حال کې یو زیات شمیر بزګران د سږني کال د غنمو حاصلاتو د ډیرښت په اړه ډیر خوشحاله دي، خو دوی شکایت کوي چې په بازار کې غنم په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. د کندز ولایت دوه تنو بزګرانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غنم حاصل سکل ډیر ښه حاصل دی، ښه غنم ښه ډیر دی، خو نرخ نه لري. یو بوجی کوټ قیمت د یو مردیکار په 600 روپۍ ده. نو باید مونږ غلې ته یو بازار پیدا شي، یو مارکیټ جوړ شي چې مونږ غله په ښه بیه خرڅ شي.
غنم ډیر یو ښه غنم سوی دی، حاصلات ډیر دی په ټول ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالۍ حتی په ولایت کې ډیر ښه غنم سوی دی. دهقانان چې دي ډیر متون سره مخامخ دي، په دې چې یو خوانه غنم ارزانه دي 1600 روپۍ مندي، او بل خوانه کوټ قیمت ده دوی په دې ستونزو کې دوچار دي.
د کرن ریاست د زراعتي امور امیر وویل چې د دې ولایت د غنمو حاصلات سربیره له دې چې په خپله کندز کې مصرف کیږي، د هیواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، جوزجان، همدارنګه نورو ولایتونو ته هم صادریږي. په نموړي ولایت کې 233 زره هکتار ابي ځمکه او 40 زره هکتار للمي ځمکه موجوده ده. همدارنګه د دې ولایت 90% اوسیدونکي په کروندګرۍ او مالداري باندې بوخت دي، چې له امله یې دې ولایت ته د افغانستان د غلې کندو هم ویل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
په فراه ولایت کې سکال د هندواني حاصلات څو ځلې زیات شوي. مسؤول چارواکي وایي د فراه څخه یوازې د افغانستان نورو ولایتو ته د 300,000 ټنه زیاتې هندوانې صادرې شوي چې مجموعي قیمت یې تر 30 میلیونه افغانیو اوړي. خو بیا هم د دې ولایت کاروانګر د ناسم بازار څخه سر ټکوي او له دولته غواړي چې د دوی هندوانې بهر ته صادرې کړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راکوي.
سږ کال په فراه ولایت کې د هندواني حاصلات څو برابره ډېر شوي وو او ټول افغانستان لپاره یې بسنه کړې ده. انجینر عبدالمنان متین د فراه ولایت د کرنې ریاست رئیس وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې په کابو 1200 هکتار ځمکې کې هندوانې کرل شوې وې چې تر 340 زره ټنه زیات حاصلات ورڅخه لاسته راغلي دي.
سږ کال په فراه ولایت کې حدودا 1200 هکتار ځمکه هندوانې کرل شوې وه چې دا یو غټ اندازه ده، او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د هندوانو حدودا 340 ټنو ته رسېږي. یعنې تقریبا بالاتر تر 300 ټنو مو شش کال تنها صادرات د هندوانو درلودل او نور ولایت.
له بلې خوا که څه هم فرعي کروندګر خوښ دی چې د هندوانې حاصلات یې ډېر شوي، خو وایي چې سم بازار نه لري. د دوی په خبره تر څو چې دولت د دوی کرنیزو محصولاتو ته په بهر کې بازار پیدا نه کړي، دوی پوره ګټه نه شي ترلاسه کولی.
محمد شفیع د ریګي د کلي یو کشاورز: هندوانو په باره کې چې زموږ کښت هندوانې دي، هغه هندوانې موږ ته ښه وه، بازار یې نه درلود. دولت همکاري نه ده کړې چې زموږ هندوانې صادر کړي و بل ځایو ته.
مثال مردم فراه بې نهایت به کښت هندوانه او سبزیجات روی آورده بود. به می مناسبت اکثر مردم از کشت تریاک دست برداشته بود و میخواست که همین هندوانه بدیل کشت تریاک باشه، اما متاسفانه که در این اواخر با مون نحو اصلا بازار نداشت.
خود فراه ولایت دکرهنی رئیس انجینر عبدالمنان متین بیا دا خبر نمانه داغه په خبر سر کال د گمرکی تعرفی د لوړوالي له امله افغانی کرنیز محصولات په خاص ډول هندوانو ته ښه بازار موجود او بزګرانو ډیره ګټه ترلاسه کړې ده.
خوشبختانه په اساس د لوړتوب د قیمتو او پام کاری د وزارت د زراعت او په همکاري د وزارت د تجارت او مالی فصلی تعرفي ګمرکي تعرفي ولري تللی وي او دا یو د اساسي دلایل و چې زموږ د هندوانو مارکیټ په افغانستان کې ډېر لوړ وسي او تر نورو کلو زموږ د یقینو بالاتره ګټې ترلاسه کړي.
فراه ولایت پراخ کرنیز ځمکې لري چې سږ کال دغه ولایت د افغانستان په کچه د کرنیز محصولاتو په تولید کې لومړی مقام خپل کړی دی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال د فراه د کرنیز محصولاتو څخه تر 40 میلیون ډالرو زیاتې پیسې لاسته راغلي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
له بادغیس ولایت څخه حفیظ په خپل سمس کې لیکلی دی. له قادس ولسوالۍ څخه البته دی لیکي چې زه هیله من یم چې د اختر په ورځو کې به نه کوم چودنه وي، نه به جګړه وي او نه به څوک ووژل شي. نجیب الله مومن د کندهار ولایت د لومړۍ ناحیې څخه لیکي، دلته د مبارک اختر پر رسیدو سره ټول شیان د اختر میوې او نور مواد ډیر ګران شوي. هیله من یم چې غمې وخورئ. محمد ایواز عادل د کندهار څخه لیکي، زما د طالبانو څخه هیله ده چې د اختر په ورځو کې مسلمانان مه ځوروئ، د خدای دپاره افغانان مه قتلوئ. او هیله زیارمل له میدان وردګو څخه لیکي، دلته امنیتي حالت ډیر خراب دی، نو موږ به اختر څنګه په ډاډمنه فضا کې ولمانځو؟ د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د وخت د ماسپښین 2:30 دي. د خبرونه په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو له هغه مخکې جناقه الکوزي ته غوښتل چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ستراتیژیکه سیمه آستانه تیره شپه د طالبانو لاسته ولوېده. د شیرین تګاب ولسوالۍ سرپرست سید لقمان د دې سیمې سقوط تایید کړ او زیاته کړه چې پرون مازدیګر د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړې قطعې سرتیرو له سیمې شاتګ وکړ او دا مسله د دې سبب شو چې پولیسي سرتیري هم خپل روحیې له لاسه ورکړي او پوسته پرېږدي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په خوست او کاپیسا ولایتونو کې انتحاري حملې وغندلې او وایي د هغو کسانو په وړاندې به جدي اقدامات وکړي چې په افغانستان کې تروریستي حملې پلانوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د بانکدارۍ له شفاف نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. ښاغلي غنی دا خبره نن د افغانستان بانک د رئیس د معرفي کولو پر مهال وکړه. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماتان وروستۍ اټومي معاملې ته د رسېدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. د ایران رسمي خبري رسنۍ وایي د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن روزایان محاکمه به نن یو ځل بیا د تړلو دروازو تر شا په تهران کې جوړه شي. اروپایي اتحادیې رئیس ډونالد توسک نن اعلان وکړ چې د یورو ساحې مشران له 12 ساعتونو خبرو وروسته په قاطع اکثریت د یونان لپاره د دریم ځلي مالي ضمانت په ورکولو او یورو ساحه کې د دغه هیواد په ساتلو سلا شول. د روسیې د دفاع وزارت ویان نن ویل د سایبیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې 3 روسي عسکر مړه شوي. او عربي متحده اماراتو نن سهار هغه 1.5 کلنه ښځه اعدام کړه چې د بنسټپالۍ پر روحیې د 2014 کال دسمبر میاشت کې په یو امریکایي وړکتون کې یو خون کې وژلې وه.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. د کابل کندهار پر لویه لاره نن سهار ترافیکي پیښه وشوه چې پکې 28 تنه ژوبل شول. چارواکي وایي ترافیکي پیښه د موټر چلوونکو د بېغورۍ له کبله شوې ده. د ازادۍ رادیو خبریال سید شاه سقیم راپور راکوي.
پیښه نن سهار د کابل کندهار پر لویه لاره په غزنی ښار کې شوې ده چې ټول ټال پکې 28 تنه مسافر ژوبل شوي، خو څوک پکې مړه شوي نه دي. دواړه موټر له کابل څخه کندهار ته روان وو. یو یې 303 ډوله او بل هغه 404 ډوله موټر دی. چارواکي وایي پیښه د موټر چلوونکو د بېغورۍ له امله شوې. یو موټر چپه شوی او په بل کې په ګړندۍ ځغاسته کې د ځای پر ځای درېدو له امله مسافر زخمي شوی دی. د غزنی د ترافیکو مدیر محمد الله خان احمدي وایي په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لاره یوه دروازه جوړه ده او موټر باید له سړکه کته شوی او د دروازې په بغل کې تیر شوی وای. خو وایي د لومړي موټر چلوونکي پام نه و، مخامخ تللی غورځېدلی او دویم هغه یې د شا له خوا ورپسې ورغلی، خو چپه شوی نه دی. دی وایي په پیښه کې ښځې او ماشومان هم زخمي شوي دي.
ټپیان هم وضعیت ښه و، 28 ټپیان و، 7 ټپیان و. هغوی هم وضعیت یې ښه دی. ټول پاسمان شو، پاس له پاسمان د شفاخانې نه رخصت شو او تلفات لله الحمد فضل د خدای هیڅ نه لرو. او د نورم وضعیت ان شاء الله یو سنجر یو څه وضعیت د خرابو دیو اغم بیا
د کابل کندهار لویه لاره د هیواد یو له خونړیو لارو څخه ده چې وخت نا وخت اوربند ترافیکي پیښې کیږي. پر دغه لاره تر 200 زیات واړه پلونه وسلوالو الوځولي چې پکې وخت نا وخت موټر شبکیږي، او په دې سربیره د لارې پر سر د طالبانو جګړې، ځانمرګ بریدونه، چاودنې او د موټر چلونکو بې غوري هم د مسافرو ژوند داخلي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ قدرمنو اوریدونکو، او د هم د دې خبرونه وروستۍ موضوع چې یو نړیوال موضوع ده. په یمن کې د تشدد په پیښو کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف د بشري مرستو د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی اوربند نه دی منلی، او پر حوثي یاغیانو یې خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړی. رضوان مراد او په دې اړه د رویټر خبري اژانس د راپور جزئیات.
د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ایز ائتلاف د دوشنبه په سهار د یمن په پایتخت صنعا کې هوایي بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې لسګونه ملکیان پکې وشل شوي دي. رویټرز خبري اژانس ته روغتیایي سرچینو او عیني شاهدانو ویلي جنگي الوتکو پر صنعا ښار درې راکټ وویشتل، 15 کورونه یې له منځه یوړل، او لږ تر لږه 21 کسانې چې ټول ملکي وګړي دي ووشل. د سعودي په مشرۍ سیمه ایز ائتلاف په یمن کې خپل هوایي بریدونو ته په داسې وخت کې زور ورکړی دی چې ملګرو ملتونو تیره جمعه د یمن خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په هدف اوربند اعلان کړ. خو د راپورونو له مخې سعودي عربستان دغه اوربند نه دی منلی، او د یمن د شیعه حوثي یاغیانو پر ضد د خپلو بریدونو پر دوام ټینګار کړی دی. د سعودي په مشرۍ د سیمه ایز ائتلاف ویان ویل ریاض د دې لپاره اوربند نه مني چې حوثیان ورته ژمن نه دي، او نه هم د اوربند د څارنې لپاره ملګري ملتونه په سیمه کې څارونکي لري. اخوا بیا د حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي یو مشر صالح الصمد رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سعودي عربستان لخوا اوربند ته نه درناوی نړیوالې ټولنې ته ښکاره چیلنج دی. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې په یمن کې د حوثي اغیانو او د چلاوطنه ولسمشر هادي منصور د پلویانو ترمنځ جګړو، او پر یمن د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ایز ائتلاف په هوایي بریدونو کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي دي.
یو کلی زر غاګونه.
دونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم غوښتل اسلم ووژني، خو قضیه بل ډول سوه. نسیم د اسلم په واسطه ووژل سو. اوس راځي واورو چې سکینه او صدیقه چاته پته مدي.
راشا زویا، مخو لاس دی ومنځه چې نور جامې درکم او په ټول راشي.
ښا مورې، تلاړه شې درځم.
ښا زر برازي.
زمره زلو بنه کوم، زم کور ته چې دنه پلار جان راځي.
س مسافر کاکا له بندي خانه څخه نور کور ته راځي.
هو د بند موده یې پوره شوه.
او باید زما پلار خو نور کور ته نشي راتلای، ستا پلار خو هغه دی اخر راغی.
او باید راشه کنه.
زلالم زمره اخر دې مخافه کیگا. مورې جامې می چیرته دي؟
دا ورشه اته می جامې او بدر ته ایخې دي. سر دې ومن دې چول دې فلار دې د خیره.
مورې شامپو چیرته ده؟
حمل ته ده پتاق چکی.
صدیقه دا گندنه ریختی اتر خدا که دی گندنه پو بانه دی خوشحاله وخ که تو یایی
خلش سکینه.
موری خود پا خوشحاله وی، زم خوشحاله یم، طول خوشحاله دی چه مسافر کاکا می لبند اخلاص شو. داده دوڑو سر می خد درون پتکا.
دا پروینه سشوا حقالا که چه اماغا دا کتول و جارو سر او رکش و سنگه. پروینه لوری جارو دا چه خلاص شو راشه دا گندنه در وخلا و پریمین ده.
خدای موری
پروینه دا بهانه ده هم ختمه شوا چه خسرگانه بده واده گفته
موری پلوشی ده گوره کنه
زوال زن پلار جان میره آقای
زرلخته و زرلخته تاسه پویه که چه خبره شوی؟
نه نه پویه گو چه خبره شوی گل پری؟
خدایاد را غی او ویله چه مسافر لبند را خوشی شو
خا در خبره دی که وله سهر جمیل ممداسی و ویل او ویله چی دی سید سر دی مسافر لی دو تزم
زرلخته کنن درس نویو زب لارشم کورتا چه دیر کار لرم
نازی چه خبره ده چه پقاری؟
اولی پقاری نازی چه صدرت ویلی؟
اهو چه شوی دی نازی؟
هسی زیزم من درس لنشم که نازی پسر می درد دی
اوه نه تا یوشی بکین نازی زما اوز پام شو او بخا زمو پام نو نازی گوره چی خفه نشی
تاسی زما مخطا زما دخواند قاتل بازاده خوشحالی کوی تاسی پویه گی زده اتیمان دزده پوینو لویاوم
نازی استا خواند خدای و بخی او تا دیم خدای صبر تو اندر کی
هغه وخت مچ خواند مر شو کش ریزوی ما دیو کالو او سخه پینزه کلان چو دا پاسانه کیگی دا طول دم دی ظالم للا سرابان در آگی
نازی خدای دی اجرو ندر کی پر کندی او یتیم دی اللہ نظر وی
اللہ درات خرازی وی بس
آمین
همدا بمیدم بچو پا برخوا دیر کار مدرلو دی لدیر زده تنگی ندل تر اغلا دسوی مسخت تا تباوا
ولی دکتر تا نبیای
گل پری زوی من لدیر جڑا زنف تڑای که ویلی دو باید پلار خواه غدل زنده نراغای زما پلار خواه خبره نرازی
بس که نازی ما جڑا تا بچی تا خوندی غیرتی مور لری خوار با نشی انشالله
گل آقا ماما مجاڑه اللہ دی صبر در کی
ولی جانا سوئی رات زوانی مرک خیستا سوئی می
ماما نسیم یوازی زمار دا ماما زوئی نو اگا خوز ماما لگرم و
ولی جانا خورای زدنگ وکا
معلم سب گل آقا اللہ تعالی تا صبر وکا
څنګه په مزره صبر شي مولای صاحب
خدای دې نسیم ته جنتونه نسی
امين امين
ټول ته معلومه ده چې نسیم نیک صالح الکو
اچاته هم بد نو رسیدلی
الله رب العزت په قران شریف کې فرمایلی دي چې زبې تاسو ته ترجمه وایم اے هاغه کسانو چې ایمان مورا وړي کتا سو ته کوم فاسق خبر راوړي تاسو یې پاړه تحقیق وکړي اسی نه چې کومې ډلې ته په ناپوهۍ کې زیان ورسوي او بیا وروسته په خپل کار پښیمانه شي
مولوی صاحب د نسیم سره همداسې وشول خلک مخکې له دې چې پوه شي چې هغه غل دی او که نه هغه یې وواهه
هو دا باید ټولو ته فن او عبرت شي همدا د نسیم عقده د دې لامله شوه چې نن زموږ سره نشته تاسو باید دې ته فکر وکړئ چه ده نسیم ده مرگ لامل چو نسیم ولی مر شو ده دی خبری دو لاملو لمره او اصلی ریخه یماغ جبری وادو او دوهیم داو چه ده برگلی خلق ده دلاور خان پا یوه اشاره و غلیدن او پا خپل زری لزان قاضیان جور کرد او مرحوم نسیم اوا او داده نن نسیم ام داستان سو پا کلی که خورو تا اوز پارل شو وایا گل آغا غواری سو وای
او ملا صاحب اید برکلی وسی دون کو تاسو پوهی گئی چه ما دخپل زو جنازه ولی ستاسو کلی تراوڑا او دل تای خاکوام ها زما زو ستاسو دکلی خلکو دلاس تورو خورو دلار زما دزو بدبختی لهم دی کلی نشورو شیوه کله چې می زوی تا کوش دا وکړه هغه خبر شو چې هغه جنۍ په کوش دا راضی نه ده ډېر وزورېده او هغه چا چې غوښته هغه یې هم پیژنده.
هو والا، دا خو ما هم اورېدلی وو چې د هغې جینۍ هم خوښه نه وه.
او بله ګناه مو دا چې زما زوی مو بې ګناه په سرو وینو راته سور کړه. د دښمنۍ اور مو په زړه کې ورته واچوه، او تر ګوره هم بیا د همدې دلاور زوی استم ورسوه. ډېر بد مو راسره وکړه، ډېر بد. دا ستاسو په کلي کې زما د زوی قبر به هره شېبه تاسې ته ستاسو ګناه در یادوي. ګوندې عبرت ترې واخلم.
ورونو، معلم ګل آغا خپل زوی په هغه کلي کې خښ کړ، کومو چې وهلی رټلی او وژلی دی.
دا کار یې ځکه وکړه چې تاسو ته عبرت شي او له ورور وژنې لاس واخلئ. لاس
دعا به وکړو، لاسونه پورته کئ. الله تعالی دې متوفات د جنتونو او کورنۍ ته د صبر جمیل په نصیب. الله تعالی دې مونږ ټول له هغو اعمالو وساتي چې د الله تعالی نارضایتي او د بنده زیان پکې وي. واورې ورونو، هیڅ بنده له خطا او ګناه نه دی خلاص. تاسو هر یو که متوفات خپل حق ور وبخئ، دې کار کې به هم ستاسو د دنیا او آخرت ګټه وي او هم د متوفا.
ما وای شفیقی، بنده په یو حال نه وی. خیر دی، بس که ما ژاړه.
څنګه ونه ژاړه؟ د اصل پلار په یو بلا ککړ شو او زوی تر هغه په لویه بلا ککړ شو.
خدای مهربانه دی، دلاور لاله خو به په دې څو ورځو کې له بنده خلاص شي.
او اسلام زوی خو به مې په زندان کې سپین ګیری شي. زرمینې
شفیقی، خدای ته صبر وکړه. خیر دی، دادی اوس به نعیم هم راشي، انتې اسلام احوال به راوړي.
څه حال به وي؟ څنګه به وي زوی مې؟ زرمینې
شفیقی، دومره بدې ورځې مه کوه، شکر وکړه چې ژوندی دی. ته نه، هغه نسیم خو یې وژلو پسې ورغلی وو.
الله دروازه ده، لکه چې نعیم راغی.
هو نعیم دی، کوټې ته به راشي. ته چېرته وروځې؟
اسلام دې ولیده؟
هو ورندارې، ومې لیده. تاسې خو په ژړا ځانونه ستړي کړه، ښه خبر درته لرم.
ښه خبر؟
هو، سهرنوال ویل چې بله هفته د اسلام او جمال محکمه ده.
دا نو څه خبر شو؟ مخکې له مخکې اجازه راته معلومه ده. اسلامه زویه جار دی شم، دا ټوله موږ خپله پتا وکړل.
وورندارې، ته مه ژاړه، خبره خو مې واوره. امکان لري چې په اسلام هېڅ هم ونه شي. هو
او خدای شکر، د سر ټیکرای به مې خیرات کړم.
څنګه به په اسلام څه ونشي؟
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې د اسلام مور او پلار پر خپل هغه کار پښیمانه دي چې زوی ته یې د هغه په خوښه کوزده ونه کړه، او بل هم دوی د دې لامل شوه چې ګلالۍ هم جبرن نسیم ته ورکړل شي. ستاسو په نظر دلته به دا خبره پر ځای نه وي چې وایي پښیماني ګټه نه لري؟ د دې او دې ته ورته موضوعګانو اړوند خپلې کیسې او تجربې راته ووایي.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د افغانستان په هوایي قواوو کې څومره ښځینه پیلوټانې عملاً کار کوي او په هوایي ځواک کې د ښځینه پیلوټانو موجودیت څومره ضروري دی؟ په روانه خبرونه کې د افغانستان د هوایي ځواکونو له ښځینه پیلوټانو سره غږېدلې یو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه راسره مل اوسئ. زه مسوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، په وروستیو کلونو کې ګڼې میرمنې د پولیسو او اردو لیکو ته لاړې چې له خپلو خلکو او هیواد نه دفاع او ساتنه وکړي. له خاصو قواوو نه نیولې کله کله له مخالفینو سره مخامخ جګړه او په هوایي ځواک کې د ښځو موجودیت د دې نمایندګي کوي چې ښځینه هم لکه د نارینهوو په څیر د دې هیواد په مهمو چارو کې ونډه لري او دې ته ژمنې دي چې د هیواد له خاورې نه ساتنه او پالنه وکړي. د افغانستان هوایي ځواک په 1940 میلادي کال د امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی، خو ښځینه بیا ډېری وروسته دې برخې ته راغلي. یعنې له 1450 هجري شمسي کال نه راپدې خوا میرمنې هوایي ځواک ته جذب شوې او دلته یې په کار او فعالیت پیل کړی دی. کلونه وړاندې د افغانستان په هوایي ځواک کې لیلما او لطیفه دوه پیلوټانې خویندې وې چې د پیلوټۍ په برخه کې مسلک کې زده کړې کړې وې او مختلفو ولایتو ته یې پروازونه کول. د طالبانو له دورې نه وروسته کله چې میرمنو ته په سیاسي او ټولنیزو موقفونو کې یو ځل بیا د کار کولو اجازه ورکړل شوه، نو یو شمېر میرمنې هوایي ځواک ته راغلې او په کار یې پیل وکړ. اوس د افغانستان په هوایي ځواک کې 6 میرمنې په مختلفو برخو کې کار کوي، خو یوازې 2 میرمنې پکې پیلوټانې دي چې عملاً ولایاتو او جنگي ساحو ته پرواز کوي. لومړی بریدمنه صفیه فیروزی چې 4 کاله کېږي په هوایي ځواک کې پیلوټه ده او عملاً پرواز کوي، وایي له پیل نه یې له دې مسلک سره مینه نه وه، خو د دې خور سیمې له اردو سره ډېره مینه لرله او دې هم نشو کولای چې خپله خور یوازې پرېږدي، نو د هغې په خاطر هوایي ځواک ته راغله. خو کله چې ښځینه پیلوټانې ولیدلې نو ډېره خوشحاله شوه او له دې مسلک سره یې خاصه مینه پیدا شوه.
زاون کو دکیک علاقه من نبودم، پس
لما شومتوب نمیله دی مسلک سره مینه نلرله، خو د خپل خور سیمین په خاطر دی مسلک ترغلم. زاو سیمین په وسینت کې وو، هغه به تل ویل چې زه پولیسه کېجم. کله چې مو مکتب خلاصو بیا دواړه ولاړو په دارلمان کې د جلب و جذب مرکز ته او په اردو کې شامل شو. وروسته بیا د ملالی کنډکټ ولاړو، شپږ میاشتې مو هلته درس ویل. بیا قوای هوایی ته راغلو. دلته چې راغلم ښځینه پیلوټانې مې ولیدې، نو ډېره خوشحاله شوم او له دې مسلک سره مې خاصه مینه پیدا شوه. له مانه وروسته بیا نیلوفر او شیما هم راغلی.
بعد از ما وزدګر نیلوفر جان شد، بعد از نیلوفر جان شیما جان.
میرمن صفیه د خپل ورځنۍ فعالیتونو په اړه وایي چې کوم کارونه کوي او کوم ساحو ته پرواز کوي.
یولیا موظفه ما د می قوایوی
انتخاب هوایی قواو کې زمر اساسي دنده داده چې وسلې شهیدان، زخمیان او مسافر انتقالو. موږ ټول امن او ناامن ولایتونو ته سفر کوو، لکه کندهار، هرات، مزار شریف، هلمند، بامیان او ټول هغه ولایتونو ته چې د پرواز امکان وي سفر کوو. موږ په هفته کې 3 ورځې، 2 ورځې، 1 ورځ او کله کله په ورځ کې 2 ځله ولایتونو ته سفر کوو.
که از دغه چا پیایم یک پرواز ضروری باشه پس میریم.
اغلی صفیه د خپل کورنۍ له همکارۍ نه هم یادونه کوي او وایي کله چې هرات ته د تمرین لپاره تللی وه، څواري حمله هم پرې شوې ده، خو دوی مقاومت کړی ده ځکه چې کاري ورته ډېر ارزښت لري.
امی مشاوی قصلی ما فامیل ما بود که ما
دیم کورنی می دیره تشویقوی ده هغوی لبرکت ننز پا دیم اوقیف کیم. کلا چی مرش پا هرات که زدکری که ولی حالت ایوازی مرش دوین جونی و چلا توزر نارنو سرمو درس وایه توزر پا مرش حمله وسوا، خو مرش هر چه دخپلی وظیفه پا خاطر قبول کرل او کورنی ما هم راسر پا دی برخه که همکاری وی. خوان می هم پیلوت دی دیرم راست راسر کوی او روحیه هم را کوی. زه فکر کوم دا وظیفه چی زه اجرا کوم ډیره خاصه ده. په ټول افغانستان کې موږ 2 نفره ښځینه پیلوټان یو. ټول مو ډیر تشویقوي او خپلوان مراته ډیر خوشاله دي.
لهونو تشویق مو میکنه کلیکشن راسته.
صفیه فیروزی په هوایی ځواک کې د میرمنو لپاره د ښو امکاناتو یادونه هم کوي. وایي زما لوی ارمان دا دی چې په آینده کې د جیټ تیاری پیلوټه ووسم.
خانمه ایفته بخش نظامی کار میکنه آو
حق میرمونی چی پا نظامی برخه که کار کوی دیر پشه وضعیت کدی اوش میری هم ورز پا ورز دیریجه پا نظامی برخه که مشت دیر آسانتیاوی دی مثلا زخ پل هم وظیفه لرم او هم پا هوای پانتون که حقوق لولم دلت مش کولای سو هم کار بکرو هم درس وایو پا اینده که غارم هم دی مثلا که نور هم کامیاب و آسم نور هم زحمت و باسم او که هوای ځواکونو ته جنگی تیاری راسی نو زه غواړم چې د جیر تیاری پیلوټ و اوسم.
علاقه دارم که ما پیلوټ جیت باشم.
صفیه فیروزی د خپل لومړنیو پروازونو کیسه کوي چې ډیره زیاته خوشحاله و په نامناسب هوا کې پرواز کوو خو هیڅ نو ویریده.
لفه که ما پرواز کردم
لومړی ځل چې می پرواز کاوه ټول به ویل چې پرواز یو ویره لري خو زه هیڅ نه ډارېدم کله چې می پرواز وکړ ډېر خوشاله وم ما په ولسم او اطلسم پرواز کې چې استاد هم را سره نو سلو وکړه نورې حتی په نه دېرشم یا څلوېښتم پرواز کې سلو کوي اوس چې هم کله پرواز کوم هوا ډېره خرابه وي خو زه ویره نه لرم او په ډاډه زړه پرواز کوم لومړني تعلیمي پروازونه مې په شینډن کې وه او لومړنی لیرې پرواز مې په کندهار ولایت کې و چې په هغه ورځ هوا هم ډېره خراب بابا او ما پرواز تر سره کرد
اونجا زوام خراب بود او ای بعد ادم اونجا رفتیم انجام دادیم
درنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ پته دا www.azadiradio.com سیمین فیروزی د صفیه کشرخور په هوایی ځواک کې د برق انجینر او د تیاری د تخنیک په برخه کې کار کوي دا وایي په هوایی ځواک کې زما اساسي دنده له پرواز نه د مخه د تیاری چې کول دي چې عوارض ونه لري او پرواز ته آماده وي
از ما امتحان گرفت با 13 نفر ما همونجا کامیاب شدیم
کلی چلی مونگ نمتحان وقت دیر لس نفر قوی هوایی تا کامیاب شو خو مونگ زینو آغا میارونه چه دی پیلوتی لپاره تاکل شوی و پورا نکرل نما تصمیمونی و چه دی تایره تخنیک کرشم اوس هم عملا درس وایم او دی برق انجینری می ارشتا دا از ما اصلی وزیفه دادا مخیل دین چه تایره پرواز بکری زب باید اغا چه کرم چه وارز ونیلری او پرواز تا آماده وی
تو ایک پیلوتا برو پرواز کنه
اغلی سیمین زیاتوی زمک پټولنه کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې خزه باید یوازې معلمه وي خو همداسې چې نارینه او ته په هر برخه کې ضرورت دی همداسې خزو ته هم ضرورت شته
خزان باید معلم شوه
په افغانستان کې خلک داسې فکر کوي چې خزه باید معلمه وي او نورې ټولې وظیفې نارینه تر سره کړي خو داسې نه ده که یو نارینه معلم ډاکټر او پیلوټ کېدلی شي او ضرورت وي ورته ښځې هم کولی شي چې مثلا که کوم ځای کې انفجار وشي او یوه ښځه زخمي شي نو باید یوه ښځه وي چې هغې سره کومک وکړي
باید یکزن باشه که زنه نجات بده
د دفاع وزارت ویان دولت وزیرای په هوایی قواو کې د خزینه پیلوټانو د جلب و جذب لپاره د دې وزارت لخوا د ځینو سهولتونو یادونه کوي
یا مکتب بنامه ملالای در مرکز تعلیمی کابل هم ایجاد شده که
موږ په کابل کې د ملالای په نوم د خویندو لپاره یو مکتب لرو چې نجونې نظامی زده کړې پکې کوي په هوایی قواو کې خویندو ته ټول سهولتونه آماده دي او دوی ترې ګټه اخیستلی سي د هوایی قواو اساسي هدف دا دی چې هغه تیاری چې موږ یې اوس لرو نجونې پکې عملا زده کړې کوي او که په آینده کې موږ نوې تیاری ولرو نجونې کولی شي له هغوی نه هم ګټه واخلي او پرواز وکړي
در تماما انواع تیارات و یا هوایی ما پالیسی شی تورست که اونا تعلیم ببینن
د هوایی ځواک ویان ډګروال محمد بهادر رئیس خیل په وینا په هوایی ځواک کې د شپېتو شاوخوا خزینه کارکونکي پیلوټانی او انجینران لري او دوی هم هغه دنده ترسره کوي چې نارینه افسران یې ترسره کوي
موږ په هوایی پوځ کې د شپېتو تنو نه زیات موږ انجینر او خزینه افسران او اداري کارکونکي لرو ساغه جمله نه موږ پیلوټان لرو انجینران لرو چورلاکو او الوتکو په بخش کې د فکس وین یا د دوی د ترمیمات په بخش کې دوی کار کوي او وظایف اجرا کوي افغانستان په هوایی پوځ کې هغه دندې سه نارینه افسران اجرا کوي خزینه افسران یا نجونی هم پی حیل دغه پشانت دند جراکوی من پای پاس که دو فعال خزینه پیلوت یا نجونی افسران لروس دوی پاوزی الوتنه کوی چرته سه وظایف پیدا شدوی لکستنگ سه نارینا افسران یا پیلوتان وظایف دند جراکوی دوی پر الوتنه کوی هم دغه اکمالات ده اردوی ملی انتقالات او تخلیه ده مریضان و زخمیان ده اطرافون و مرکز ده مرکز نوالات کدوی هم دغه سه دند جراکوی.
له خاغلی رئیس خیل نه بدا هم واورو چی نجونې په کوم شرایطو کولای شي هوایی ځواک ته لاړ شي.
هغه نجونې اولکان سه دولسم نه فارغ وي څوارلسم نه فارغ وي ادې نه دواړو یې زده کړې وي او دوی علاقمند دی ولرې سه راشه هوایي پوځ کې دنده اجرا کړي یا پیلوټې یا نورو څانګو کې دی دنده اجرا کړي. دوی حول دغه فراغت دولسم څوارلسم یا دغه نه لوړ تحصیلات سه کړي وي دغه اتصانات اتلس نه تر پنځه ویشت کاله پورې دوی عمر ولري په دخانیاتو دغه نور مخدره موادو کې دوی اغوشته ونه اوسېږي تابعیت د افغانستان ولري خد په انګلیسي ژبه کې ښه مهارت ولري. دوی هوایی پاس د اطرافو کې د جلبجز نمایندګانو ته د لاړ سي او په مرکز کې په قمندانۍ عمومي د جلبجز ته مراجعه وکړي هلته فرمې ورکول کیږي. د ټاکلي امتحان نه وروسته دوی بیا هوایی پوهنتون ته جذب او خپل درسو باندې شروع کوي.
د گزارش په جوړولو کې مو غوښتل د هوایی ځواک له بلې تکړه پیلوټې نیلوفر رحماني سره چې سمو د مخکې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت نه د زړورې پیلوټې جایزه ترلاسه کړې وه هم خبرې وکړو، خو دا چې نوموړي په رسمي سفر تللې وه بریالي نه شو. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویه لاس بارم خاد وسئ.